سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونو کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړې او هم یې په نادولتي موسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوش کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطا الله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې په ورځ په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 168 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډیرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکی بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوان بخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت ته چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر چې د خپل هیواد د باندنۍ چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شوه چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونه له یوې مدیر رئیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپل شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت سره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپل شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې دروان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپل شبکې پلورلې وي او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت ته دوام ورکوي. MTN تا د 2023 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کارا زکیه خدادادی د اروپا اتل شو. په فرانسې کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلول تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیه لوبغاړي مات کړ او د سرو زرو مډالې وګاټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي تر رسیدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 55 هیوادونو په استادیو په لاسو ورزشي رښتو کې برخه اخیستې. دا لوبي د اگست 3 د هالند په روټردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک لدې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. نن د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلو د پوره کېدو سره مناسبت لري. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. په دې اړه باندې په همدغه پروګرام کې ځانګړي رپورټونه لرو. یو هم د نجونو وضعیت باندې ده.
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تان او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی و.
طالبانو په تېرو دوو کلو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي. دا هم اوري چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې سلګونه لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې لدی یو سل اته واځي تیر کال قرارداد شوی.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې په زور د موسیقي غږ غلې
کړي. وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوید کلیمڑے
سندر مڑن دا سندر ان مڑکی زپدے یقین لرم
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لنن څخه دوه کال په خوا د 2018 کال د اگست په 15 مه طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوریت نظام چې د 2000 لومړی کال پورستیو کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته رامنځته شوی او ړنګ شو. په تیرو دوه کلونو کې د اکثرو افغانانو په تیر بیا د خزو ژوند خورا بدل شوی دی. د کابل د سقوط د دوه میکالیز په درشل کې څلورو افغانانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې دی پی خی یعنی د طالبانو بیا واکمنېدو د دوی ژوند څرنګه اغیزمن کړی دی. په دې راپور کې له یوې سوداګری مېرمنې، یو کروندګر، یو پخوانی طالب جنګیالي او د طب لیوي محصل سره چې زده کړې پرېښي او دوه نورو ښځو سره خبرې شوي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویر او خپګان احساس درلود. ټاکل شوی و چې طالبان په خپل تعبیر او تفسیر شریعت تطبیق کړي او په دې موده کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم کړي. دیرش کلنی آرزو عثماني چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا ډایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس ورځې له خپلې خونې ونه وته. فکر یې کاوه چې د دې او ټولو افغانانو لپاره هر څه پای ته رسېدلی دي. دا زیاتوي خو کله چې له کوره ووته ویلیدل چې خلک ژوند ته دوام ورکوي، دا هم هیله منه شوه او له ځان سره ویل چې باید په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره اتیا ښځو کار کاوه، خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعاله کړ. د دې شرکت یو له ګوته په شمیر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولای شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوې دي. طالبانو تیره میاشت سنگارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هسته وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تیر شوي دي دا دوی بیرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تنه او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی وه. د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه او پوهنتون کې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري چې کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس 15 کارکونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې قبل چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی، په پروان ولایت کې یو کوچنی کاروند لري. عزیزی وای د 2021 له اگست راوروسته ډیر بدلون راغلی، اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2020 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وشل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري، سره لري چې د امنیت له درکه خوشاله دی، اندېښنې ختم شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل، خو اوس یې به 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه په هنتون ولولي، خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او بنه مري. دو بشکلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنګیالی و د طالبانو وخت رسیده شزیری و، د څلور کال پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو تل له کوره لري په جبهو کې و. دی اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش لري چې دا د د کورنۍ لپاره کافي پیسې دي. دی په دې خوشحاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ور رسیږي او د موټر او لاډیرو پیسو خوبونه ویني. لال محمد وای چې ارمان یې درې چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارات په حکومت کې خدمت وکړي. حماسه باور د ټپ وانس محاصله و خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له پوهنتونونو څخه جنې منه شوې. د چې په خو خپل راتلون کې په ډاکټرۍ کې لیده اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړ شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدانه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره غمیزه و. دا سیاتوی کوي انجلۍ زده کړې کړې وي ټوله کورنۍ به زده کړې وکړي، کوي و کورنۍ زده کړې وکړي ټوله ټولنه زده کړې کوي. که دوی زده کړې ونه کړي یو نسل کاملا بې سواده پاتې کیږي. د ښځو د حقونو فعاله ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبرې وشي.
طالب د افغاني ټولنې یو تاریخ حقیقت دی، باید ورسره خبرې وشي، باید قناعت ورکړل شي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپل کړی ده بریالي کیدی او حکومت پرمخ نشي ورلای.
حماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی لوی توپیر شته. اغلی باور وایي په خوډيري ازادي بي خو اوس دوی حتی د خوان لپاره هم جماعت نشیتللی. حاضر ده مده شزو او جنو لپاره ډیرای کارونه منجي.
د زمریه اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مهیروي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک تر رسیدو د دوو کلو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې طالبانو غوښتل شوې چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ټول خوندي او پانتونونه پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوې چې دا تصور ناسم و چې طالبان بدل شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په چیرو دو کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډیر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګومان کې د طالبان اصلاح شوی او بدل شوی دی. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله پخوا طالبان واکته ورسېدل، له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوې دي. دوی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا سکراو ثابت شوی راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندیشتې سیاتي کړې دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي به موقتی وي، عملا وضعیت شي چې په چټکه او په پراخه پیمانه ښځې منځوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده رسولي چې د جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوقو ضروري خدماتي برخو کې برخه واخلي چې له ښځو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو همداراز ښځو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوی او نور حق طالبان نه دي چې له 1997 تر 2020 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د وخت رسیدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
نو موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفټو، مرمر، ډبرې، ګاچ، ډبرو، سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب او جستو قانون شامل دي. د طالبانو حکومت خپل عوایدو لویه سرچینه د افغانستان قانونه ګڼي، خو کارپوهانې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي آبادو پراخې نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خو عاید ورکړل شو قراردادو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. جزئیات د امید زیرمل په دغه مفصل ریپورت کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ورستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچنی قانونه چې مرمر، رخام، ګاچ، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سروپو کان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګ د ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت له خوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په تاسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خبرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی ولا زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانونو کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلی اړخونه چې دي د غل په لوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزه وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو. اما پنځه کاله، لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په سلی رښتما د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر خوای تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډیر لیوالتیا خودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیر زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو 2 کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شری؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دې لپاره مساعدېږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کېږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو نسلونو ته ډېر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 26 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب یې نو ډېر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
د زمریا اسد په 3 پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو حکومت په 2 کلونو کې هڅه کړې چې په زوره د موسیقۍ غږ غلی کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي آرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یوه خوله نه دي او وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یوه مهمه برخه ده. اسدالله لودین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې ده.
دیوه د کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیمړه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پر ستونی لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمېنې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2020 کال د اگست 15 وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه درم ریخیش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپکسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پا پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دل تنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی راته پیدا شوه. په خو می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوه، مرګ ته نږدې شوه يم. احساس کوم چې سامه ورک شوه او سمسا نشمستله.
هغه سندرغالی چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پته دنیا جنت یاد لکه د سرو ګل نوهار کولې وي لندن کا باندې نظر کوم خار د پاریس ننګ راهار کولې وي کابل پته دنیا
د وطن ستاینې ته د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده، خو اوس له هغه نه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفکیر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور همدا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح او آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تبعید لري شي،
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک تل بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیا او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هڅ کله پشان شي.
مطلقه موسیقي حرام استن از نگاهی فقه اسلامی، چیزی که
موسیقي مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده. او موږ نشو کولای سندرغړ ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
زین دینی علما بیا وای چې د موسیقي په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لريوالې ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورتوي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهر داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هیواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
سرویش
د زمریه اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و، ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خبریال وحیدالرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوشې کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطاءالله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې په ورځ په کندهار کې نیول شوي وو. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړي چې کجکی بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکی پلاوي سفر تایید کړ. په عین حال کې ویل چې د ایران تخنیکی ټیم پرې خودل شو چې په لومړي وار د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. افغان تکواندو کاره زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلول تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډالې وګاټه. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي، د ټکټرو د کوډونو په مشت ته غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طلاق
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي د هغه په گیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندېږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې فایل کیج. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غلط مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار چیړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامی حضور پای ته رسیدلی، واشنگتن په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالی مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني شوي، ځکه چې د ډیری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشي موادو کې شپږ لکه نشي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشي توکو او 509503 خرس د کا نشي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې یوازې د نشي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچی لا نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه سي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ سته چې درې څلور منه تاریخ پې واړول هغه به یو شی ور جوړوي یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به وکړي یو بره او پلمیټو یو بل شان خو دې نه سي برابر.
په افغانستان کې د تاریخو د قاچاقو د دوام او تاریخو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو لاندې شنو سر سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریخو زیرمه کولو د نشي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسی را سره کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشۍ کوله، له 101 اویا هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشۍ نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدي وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
هغه
ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب
کیږي.
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو دماغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل ور ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروک زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خون دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې دروغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟ د معتادینو دروغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغیزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزنه، درواغ ویلو ستونز سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره تو ګروه د کس درواغ وایي. درواغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلي وخت کې رسیدګي نشي کولای، او کله چې پښتنه ترې وشي نو سم لاسي په درواغو ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
متعدین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کیږي نو ځکه روغ دی شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دی کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشه یي ستونزو تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشه یي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغیزه کوي. په سر کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله د روغ د کس په مرکزي عصب سیستم باندې بوج زیاتیږي، او رواني ستونزه چې درواغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس درواغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي، او په هر کار او هر خبر کې پرته د نشونه هم درواغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته درواغ پرېږدي، او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي، او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي، او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي، او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وي او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نشي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نشي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه و نکړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا پر ځای پلمرنه یې وکړي، تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا مې خور دی زته پودر وهی، یا دې مېړه پودر وهی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، په خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، پیغنده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شته چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دی خپل مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا،
و رضا.
بله ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا، رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن موبایل کار نه دی پیل کړی.
ارباب صاحب، ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه درا کړی.
ها ها، دا خبره ده. افغانان موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو. ها
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نکو.
یار رضا جان ډیر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای. نن بلاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارگران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کیږي، دوی څنګه بیرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې، نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
کر دے رہا